ستړي مسي وخت سهار لس بجې سپې د مشال ریډیو په دوه غړي یعنی د نن ورځې په دوه غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د دې غړي اولې نیمای کې رپورټونه دراورو او په دوه نیمای کې درته د مشال مرکه اونیزه خبرونه دراورو چې نن پکې د جمع اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم میلمه دی. خو په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پنجاب ضمنی انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا، د دې تر څنګ په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه او هم د بارانونو له وجې رسېدلي نقصانونو باندې رپورټ لرو. خو پایل له خبرونو سرټکی د غیر سرکاري او غیر حرمتي د چجو لمخي پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې دوی پر درخواستونه دي کار چټکړي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي صلاحکار ویلي هیواد د اټومي وسود جوړولو توان لري، خو د داسې کولو په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده کړې. او سم د خبرونو تفصیل، د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخي پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری پروند د بیگا پر خپل ټوئیټر پانا د بریالي سو کاندیدانو یو لیست خور کړی. د دې فیرست مخی په شلو چوکۍ کې 15 تحریک انصاف، څلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون سوی ول د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند تر بریا وروسته د جولای پر 18 د ټوئیټر پانې لاري د خپل ګوند د غړو او اتحادیانو مننه وکړه. هغه لیکلي چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن لاري شفاف ټاکنی کول دي. د پنجاب واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د ټاکنو نتیجې منلې دي. د پردغو شل څوکیو له هغه وروسته زمینی ټاکنې سوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې پر شلمه د تحریک انصاف د هغو 25 غړو د اسمبلی رکنیت قدم کړی وو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شاباس ته رای ورکړی وي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې د دوی پر درخواستونه دي کار چټکړي. د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې مشت افغان خبريالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال وکړه. یو خبريال جاوید احمد وفا مشالې ټول دوی د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د ورتګ درخواستونه ورکړي، خو د پوینا د اوشت انتصار سربېره هم کې سونه د ځان ښکار دي. نو مړي زیاته کړه چې په پاکستان کې دوی له مالی مشکلات سره مخامخ دي او غواړي چې د تګ استانته زر تر زره ومنل سي. تیر کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دورو د نورو لکونو کسانو ترڅنګ ګڼ شمېر خبريالان هم له هیواده وتلي ول چې پکې یو شمېر نورو هیوادونو ته تر تګ لمخه پاکستان ته کډه شوی ول. دوی هلته په موقتی توګه ایسار دي او په انتظار دي چې هیوادونه سفري اسناد ومني. د خبريالان په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي او په دې وروستیو کې پر طالبانو تورونه پولیس وی چې ځینې خبريالان نیولي او شکنجه کړي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د خپل نږدې یو کلنی واکمنۍ پر مهال طالبانو پر رسنیو هم یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د پاکستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستیو کې بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلي. د خبره پی ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې کړې. په رپورټ کې ویل شوي د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپي او سي هم دي او شاوخوا 10,000 کورونه یا خو بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیانمن شوي دي. د دې ادارې د بلوچستان د څنګ مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبې لس ضلع آفت زده ګرځولي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع چې موږ پوره افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي دي 10 ضلع دي، او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
د پاکستان طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو روانې لړۍ په خیبر پښتونخوا او سند کې هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي صلاحکار ویلي هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان لري، خو د داسې کولو په اړه لا کومه فیصله نه ده کړې. کمال خرازی د خبري پرون له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړي چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واشنگټن به د ایران لخوا د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. غرازي وویل کولای سي چې په څو ورځو کې تر 60% پورې یورانیم غني کړي او دوی په اسانۍ سره تر 90% پورې یورانیم غني کولای سي، خو د ده په خبره هیواد یې د داسې کولو په اړه لا هم فیصله نه ده کړې. ایران له ډېرې مودې راهیسې د ایټمي وسلو له جوړولو یا ترلاسه کولو انکار کړی او ادعا کوي چې د پروګرام هدف یې یوازې د ولسي اړتیاو لپاره دی، سربیره پر دې چې د هیواد د پوځي ډوله توغندۍ آزمونه ته دوام ورکړي. او نن د افغانستان د کرکټ مشهوره لیگ شپږزه اتم پړاو پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د روان اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږزې په لړ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولي 2 دېرش لوبې پلان شوي او د افغانستان له ملي سپورټ ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډو او ریاو سم د خبرونی د ریپورتونو برخه ترازو په دوه منیمای کې به درته ونې ځ خبرونه د مشال مرکوا ورو او نن مو میلمه د جیم اسلامي یو مخکش پروفیسر ابراهیم دی، خو په پایل کې پنجاب له ځل کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په پنجاب کې پروند پر شل صوبای اسمبلی په چوکۍ باندې انتخابات وسول. د دې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي چې لمخې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې، یعنی تحریک انصاف 15 او د واکمن مسلم لیگ نواز بیا 15 ګټلې دي. په دې اړه باندې مو په د مشالډو خبريال ګور مسیزخه نور تفصیل واخیست.
پرون چې کوم د پنجاب شلو سیټو د پارا څوکۍ د پارا کوم انتخاب ووټونه وشول، هغه 15 بجې باندې ختم شول او الیکشن کمیشن دا وایي چې د شلو چې کوم څوکۍ دي هغه دوی ته نتیجې موصول شوې دي، ورته رسیدلې دي، خو په هغه باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه فیصله جاری کړې نه ده. او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دی هغه سلور سیټونه ګټلې دي، تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 15 سیټونه ګټلې دي او یو سیټ چې دی هغه د آزاد امیدوار ګټلې دي په دې شلو سیټونو کې.
شه ګور مسیت په یو بل خبره دا چې په د انتخاباتو کڅم تاسو لري چې انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې، خو چې کوم راغلي دي پاغه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شي چې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ یعنی په شلو کې 15 ګټلې دي. دا سره توسه چې د دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغی، نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی
په دې اړه باندې؟ دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوې ده او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغه د متعصب د تعصب پر اړه باندې هم اشاره کړې ده او د هم ورسره ویل دي چې راتلونکي وخت کې به تر لار دغه د خلار دغه د چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي، دا به زمونږ پر راتلونکو وخت کې خلار وي او دې په دې باندې د خوشحالي اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا.
شادي کې یو بل خبره ګور مسجد صاحب، دغه 15 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوص نشستونه وو او په دې شل چې وو هغه بیا د تحریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی سي کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل، نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تحریک انصاف او امیدوار ته ووټ ورکړي، دوی د مسلم لیگ نواز غوړ کې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الهی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړې ده، نو بیا هغه دوی رکنیت ختم سو او بیا دغه انتخابات وسو. خو اوس چې دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کړه هم سي حتمی او سرکاري، نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنۍ نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړې و. هغوی د جولای 18 تاریخ د دې زمینی انتخاباتو د لپاره ټاکلو او بیا دا ویلو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې را مخکې شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی د لپاره یو ځل بیا ووټونه کیږي شمیره به کیږي چې د پنجاب کم اسمبلی د په هغه کې پاره کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي. چونکی د دیزل هم د تحریک انصاف چې کوم سیټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي په هغه کې د تحریک انصاف سیټونه زیات دي. نو طریقه کار دغه دی چې کوم سپریم کورټ فیصله کړې و د هغې تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او سم راځو یو بل رپورټ. په پاکستان کې مشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پرس کلب مخې ته سوي په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي، خو د دوی پونه د ډیر وخت تیرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل سوي. د خبريالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تیر کال د اگست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي او ځینې خبريالان زندانی کړي هم دي. خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبريالانو ژوند ته خطر نسته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسجد رپورټ اورو.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبريالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهر تلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغې وروستو په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوي دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه.
نادیا ګلابزاده یم د ولسي جرګې خبریال. د دې خبریالانو چې دلته اوسېږي ستونزه دا ده چې د اقتصادي ستونزې لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې پروسس نه کوي. هر چا خپل وطن کشمیر دی، خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ ترې کړی وو مونږ هلته جواب وکړو مونږ هلته نو زمونږ فیملی همدا و. زما فیملی همالته ده. زما زه یوازې دلته ما ورور سره یم او تیر زما دا نه میاشت کې چې مور پلار مې نه دی کتلی ور سره او وطن مې هسې ډېر یادېږي. نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي، خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک تراشی او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبريالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسه ژوند ته خطر دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل وزی 19 پروگرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پ یو بجا
د مشال ریڈیو ای مجله
پ دونی مو بجو
سندره جادوګری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو
په بلوچستان کې د قدرتي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې وروستي کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسیدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي رپورټ خپور کړی دی. د جولای پر 12 نیټه خپور شوی رپورټ کې ویل شوي چې په صوبه کې بارانونو او سیلابونو کې په مجموعي توګه 6000 کسان وژل شوي او 2000 کورونو ته بشپړ یا جزوي زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت له ځلې آفت زده ګرځولی دی. تر دې وړاندې د جولای په 12 نیټه پی ډی ایم ویلي ول چې په خیبر پښتونخوا او سند کې هم د ورښتونو او سیلابونو له وجې یو څلوېش کسان وژل سوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د ناوړې وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ایل لوري په جاري سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله شپږ اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه ډول 250 کسان ټپیان سوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخله نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله صوبایي حکومت د صوبې په 4 ضلعو کې 10 ضلع آفت زده ګرځولې دي. په دې کې کوټه، پشین، ژوب، دوکۍ، گوادر، کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 ښځې، 8 ماشومان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولې دي.
جی بالکل، کیسه دا سي ده چې چیرې د بلوچستان څخه کمی ضلع دي، بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. سیاغه چیرې نقصانات سوی دی، چیری کم سوی دی، کم زیلی سمجھ پرا افتزاده دیکلیر کلی دی، پاگه کسی دی لس زیلی دی، او نور دولس زیلی سی دی، پاگه که چیری یو یونین کونسل یا درسی درسی یو تیسیل آغا وبا خراب کلی دی، نو آغا سی دی مجھ دیکلیر کلی دی از کلمیتی تیری آز، لیکن ٹوٹل کمپلیٹلی سی دیمیج سوی دی، اغه سی دی مرسر لس سی دی، ادروایز ټوټل سی دی 22 سی دی.
بل بل اوته د صبح اعلی وزیر میر عبد القدوس بزنجو د جولای په 12 نیټه په کوټه کې د ناوړی وزې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي هم موجود وو. ورسره د خبريالانو سره په خبرو کې د صبح اعلی وزیر وویل چې حکومت په صبح کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې اعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي، د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا 10 لک روپۍ پر سړي سر ورکول کېږي، چې موخه اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي، چې له امله په غزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلې وي. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلې دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي، دغه په اړه به پلټنې کېږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کارونکي ټیکدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو گوادر، تربت، لسبیلا کې به نن هم باران کیږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د دې ونې ورده په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 4 څخه پیل شوی وه او په لومړنۍ ورځې په مرکزي ښار کوټه کې نه کسان ډوب کړي او مړه یې کړل. خو وروسته چارواکو ویلي دي چې د باران له امله هلته زیات زیان اوښتی دي، چیرې چې خلکو د اوبو په لارې کې قبضې کړې او کورونه او ودانۍ جوړې کړې دي. په دې ترڅ کې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د غزمنو خلکو د بالی وروسته به د کوټې په هغه برخو کې د مځکو د قبضو په ضد ګامونه پورته کړل سي، چیرې چې د باران د اوبو په لارو او مندو کې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړې کړل سوي دي. هلته وکړه چې تصویر ما د بلوچستان په هب ډیپ کې د اوبو کچه زیاته لوړه شوې ده او خپل اخري عاد یعنی تر 300 یو کم پوری رسیدلی ده چې له امله ځایي چارواکو نه یوازې د ډیم د څنګ لارې خلاصې کړي دي بلکې په لار کې استوګن خلک هم و خوندي ځایو ته د رسولو لړۍ پیل کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سمزو کوټی ته په کوټی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا رابل سوي جرګې په یو اعلامیه کې شپږ اوښتنې کړې دي. پرون سوي د جرګې کې د بلوچستانو، سندیانو او پښتنو پر ملت پاله ګوندونو شخصوي چې د درې واړو قومونو ترمنز د ممکنه تاوتریخوالي په منحوي کې د خپل رول لوبوي. دا لاغه وروسته ده چې په حیدرآباد ښار کې د یو سندي وګړي تر روشل کېدو وروسته د پښتنو او سندیانو ترمنز تاوتریخوالي زیات شوی وو، خو د ملت پاله ګوندونو او حکومتي هلو ځلو وروسته تر ډېره کم شوی دی. په اعلامیه کې پښتون ژغورنې غورځنګ د زندانی مخکښ علي وزیر د خوشکېدو غوښتنه هم سوي ده. په دې جرګه کې د عوام نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام نظریتي او ملي جمهوري غورځنګ د ځای مشرانو ترڅنګ لیکوالانو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د کوټې څخه د سمت شبنم رپورټ اورو.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی او دویمه موضوع د بلوچستان په زیارت او نوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې اعلامیه هم وړاندې کړل سوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یو داسې پیښه نه ده راغلې چې د دوی ترمنځ جنګونه وسی. پښتانه، بلوچستان او سندیان قومونه په ځانګړي ډول زمواره ګوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین په رڼا کې په ټول هیواد کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هرې ژبې ویونکي کاروبار او ژوند کولی سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته صدا سی وویل:
پسند کې پسر سر ول کیږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تل دي د سند قبضه لپاره نه دي تل چې موږ سند قبضه کوو. د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندي سره یا د نور قومو سره دست غریبان سو. موږ هم غواړو پی ټی ایم چې د همن په نامه جوړ شوی دی، او موږ هم غواړو په دې وطن په دې دغه کې، نو موږ د پښتانه، موږ د نور قومو سره دا خواست کوو چې پښتانه دي خلک په سر سر کې نه وي. از موږ مونږ کې موږ مدنيات د دې د دې ملک پوچ دی، د دې کم نظر دی، دا باید په دا نظر نو ته ګردا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالی پیښې تر هغه وروسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد په یو رستورانت کې نشته سوي و چې پکې په ډزو کې یو سندي وګړی بلال کاکا وژل سوي وو. پلیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویل ول چې نشته د خړو پیسو نو ورکولو پر سر سوي و، او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون. پلیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وکړی نیولې دی. د پښتون نړیوال مرکې مرکزی سیکریټری، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډیو ته ویل چې موږ د سند پیښه څارو خو غبرګونې نه شایو. دا سپیش مخکیم سوی پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه چې دلته رابل سوی ده، دا ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندي او د بلوچ او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بلچا دی، بلچا را پیدا کړی دی. موږ جنگونو خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 13مې مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی ولیدی، او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپیتو زیات کسانې ولیدی. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د یواد نور سیمته هم وغځوي ترڅو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا دا دغه جرګې پوری نه ده شاید دا جرګه مش په زیارت کې جوړ کو دا جرګه مش په سند شاید مش بلاسو مش بقایده کمیټې جوړو چې مش سند بلاسو د خپل ورونو سره چالتہ پښتانه کم زپلسوی دي کم پښتانه چې زیر سوی دي ناجایز کې سونه چې پر جوړ سوی دي مجاغولم زه یو دوره بقایده کو
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې د 12م او 13م جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې د غوی لپټیننت کرنل او د غا د کورنی غړی تشتول سوی او بیا وجل سوی وو په خبر کې ویل سوی چې د 13م او 14م جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان و وجل سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
اوسم یو بل رپورٹ سے غم د جرګې پاړه دی د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن په باجوړ کې د وی جرګې لوري سیل ځایونو ته د شوزو پروتک بندیز نه قانونه او د بشرو حقوقو خلاف عمل بلل دی په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن مشر د خبره تر هغه دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته کړی چې د جولای پر 15مه په سالارزو کې وی جرګې وویل چې سیل ځایونو ته د شوزو پروتک د دوه خلاف کار دی نو ځکه لا حکومت په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه جرګې وویل چې حکومت اقدام وانه خست نو خپل پر شوزو بندیز ولګوي د خبر پښتون حکومت د جرګې پریکړه ناقانونه بللې نور د مجید بابر په دې رپورت کې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دی کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتک بندیز لګولی دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15مه د باجوړ قبایلي د لی په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند متن لمخه چې که حکومت په خوځو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي د جولای په 12مه مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګي یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه خزي موسیقاران هنرمندان نایان او کسبګر په نخ کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده
د دې جرګو خو لکه پرمې حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه وي او بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټنشن دی نو د هغې نه پس چې دی دلي انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمهداري جوړېږي چې هغه دې د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي او بهرحال بیا هم دا ښېګونه کېږي یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن نن داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی ریاست د بشري حقوقو ذمه دار دی غلي خپلې ذمه داریانې ترسره کړي او د داسې عملیاتو مخنیوی دی وکړي
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دی ویل شوي چې سیلځایونو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بې حیايي ده او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي خو د مومندو قبایلي دلي اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صاحبه وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده
دا هو کلیئر کټ د قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی دا غي د مختلف آرټیکل او وایلیشن دی چې غي آرټیکل 4-9 او دا سه 15 راځي چې غي کستا دا شامل دي چې ته فری موومنت ته ازادي ده یا یو ځای جمع کېدو ته ازادي ده یا یو شانتي د قانون په مطابق تاسو عمل وکړئ شي دا چې کوم بیسیک یا فاندامنٹل رائټ دی دا غي وایلیشن دی پر سره د قانون هم دا وایلیشن دی چې
تردا محال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي خو د جولای په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ څرګند کړ
قانون خلاف ورزي دا خو په روان فیصله شو نن ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي ریاکشن هم راشي چې څنګه راځي په کې پرون جرګه شوې ده ای وځه به ته پوسو مونږ کوم ملته چې کوم باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی هغه له ته پوسو مونږ کو دا چې شوی نو دا کسان منی ولې کیږي دا غیر قانوني خبرې زه ته اکستند شوی نو مونږ بیا هم دا فیصله وی نه شو کولی دا چې جرګې فیصله نشي کولی کو دا چې حقیقت یې اسی نو راځي خلکو خلاف په کاروي کیږي
د باجوړ د سالارزو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د خزو په ورتګ د بندیز تر څنګ د قبایلي د لو په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو د برتی کولو په قبایلي د لو کې د امن پر ځای کولو په سند صوبې کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجونو د مخنیوي غوښتنی هم شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ریاو د خبرونې نیمای تر رسیدلو د خبرونو لنډیز به درته واورو او بیا به زو غونیز خبرونې د مشال مرکې ته. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ته پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې. د دې هواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیگا نا وخت پر خپل ټوئیټر پاڼه د بریالي سو کاندیدانو لیست خپور کړی. د دې فیرست لمخې په شلو چوکۍ کې 15 تحریک انصاف څلور واکمن ګوند مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون څه ویو پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې د دوی درخواستونه باندې دي کار چټک کړي. د دې وخت په مختلف شهرونو کې مشت افغان خبريالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال کړې ده. او د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستۍ کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلي. دا خبره پی ډی ایم ای پروند په خپل رپورت کې کړی ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي سلاکار ویلي هیواد د اټمي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده کړې. کمال خرازي د خبري پروند الجزیره ټلویزیون ته کړی. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم په مشال مرکه کې د جمهوریت اسلامي ګوند خیبر پښتونخوا امیر او پخواني سېنېټر پروفیسور محمد ابراهيم خامس ملما دی. نوموړی له 1975 کال راهیسې د پاکستان په سیاست کې فعال رول لوبولی. پروفیسر ابراهيم له 2018 تر 2018 کال پورې سېنېټر پات شوی. نوموړی د 2022 کال اپریل میاشت کې د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر وټاکل شو. په دې وروستۍ کې په قبایلي زیرو په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د هدف فیوژن پر ضد لارونه هم کړی. پروفیسر ابراهيم وايي په قبایلي زیرو کې د فوج وتلو او مشرانو ته د فیصلو اختیار سره امن بحالېدلای شي. د پروګرام کوربه ګل آیاست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکدی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال رادیو خدمتونه ورونکو اوس تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمي وټلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خلینه اورو. نن دا سره یو ستر شخصیت پروفیسر ابراهيم صاحب ملمد. پروفیسر ابراهيم صاحب د جماعت اسلامي مخکخ دي او د خیبر پښتونخوا امیر هم دي. پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
مننه ډیره
مننه. پروفیسر ابراهيم صاحب زمنګ اوریدونکو خو تاسو اکثر په سیاسي غماني شخصیت په توګه معنی پیژني. خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لرئ؟
ګوره ډیره مننه. زما تعلق دا په خیبر پښتونخوا کې دا بنو سره دی. دا بنو زما د کو دا کلی دی.
او لومړنی زده کړې هم د بنو نه تاسو کړې وي؟
وو سه با سوار لسمه پورې ما په بنو کې سبق ویلې دی. دا ګورنمنت ډیگری کالج پوسټ ګریجویټ کالج بنو نه ما بی اے کړې ده.
او بیا د لوړ زده کړو لپاره په خبر ته راغلی وي؟
بیا ډېر اسماعیل خان ته ګومل یونیورسيټي کې ایل ایل بی کې مې داخلا واغستا. وکالت یا حقوقو کې مې ګریجویشن وکړو او دا غینا پس بیا په ژورنالیزم کې ایم ای ژورنالیزم مې هم د ګومل یونیورسيټي نه وکړو.
نو پروفیسر صاحب څنګه ګوري تاسو چې یو خو د قانون از دکړې تاسو تر لاسه کړې بیا صحافت هم تر لاسه کړل سیاست ته څنګه دغه اول خو د تعلیم خبره وکړو کنه چې څنګه شو کوم پیدا شو چې د صحافت او قانون
لکه دوله سم پورې خو څنګه دا د مور بلر هم خو یې شو یو چې میډیکل وای او پټیټ کې پروډکټ وای کې ام بی بی اس کې داخله واخلي. خو په اف اس سی کې زما دې نه 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 هغه نه پاسم بیا په بی اے کې مزامین اقتصاد اکنامکس او سټټیسټکس ویل او دا رینا پوز بیا په دا هو خپل شو کوم او صدا ملګرو مشوره وکړ دا په ال ال بی کې مې داخله واغسته. او زه په کالج کې هم چې د اسلامي جمعیت طلبه سره زما تعلق و او اسلامي جمعیت طلبه بیا په بنو کې هم ناظم او په ګومل یونیورسيټي د اسماعیل خان کې هم ناظم و. دا جمعیت راغو چې خپل تحصیلات دا ورکما نو دا وکالت نه پد به ژورنالیزم ما ته خو کړی دا پاری کې مداخله واغست او پاری کې مې نه وکړه
نو سیاست ته بیا څنګه تاسو راغلی
دا دا هینا لکه دا 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 نل سوا ایم کې تحصیلات زما مکمل شو او خپل کلی ته بنو ته واپس راغلم او په بار کونسل کې اسلامی جماعت جماعت اسلامی جماعت اسلامی سے قطر و قیم زمنگ دا جماعت پہ استلا ورتوائی گومل یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ نا شعبہ صحافت نا کال را ہے او انٹرویو تا لڑما پاری کی سلیکشن ہو شو او پدار کی گومل یونیورسٹی کے پسافت کے دو کا لدرے کال نہ سے کم استاد پہ حیثیت ہم کارو کو دا صحافت دا استاد پہ حیث او نل سوا پینزات یا ایم کے انتخابہ شو خبر کے منظور حسین بادشاہ اللہ دے غری کے رحمت کی اس وفات شوی دا مردان ہو آز منگا دا صوبے مشر سی کتر ہو آہا دا مردان دا صوبائی اسمبلی غری منتخب شو ناہا درخواست کو چیزو سا دا صوبائی اسمبلی غری توبا او دا غی سرا سرا دا تنظیم کر دوارا نشم پورا کول نومتا حکم ہو شو خپل ملازمت نے استفا ورکم او صوبائی دفتر تا دا صوبہ جماعت اسلامی صوبہ سرحد دا مشر سیکتر پہ حیثیت صوبائی دفتر پر اغلما نو دا یعنی آغا دا طالب علمی دا دور نا دا تحصیلات دا دور نا اسلامی جمعی طلبا آغی نا پس بیا جماعت اسلامی او دو کلا بنو کے او دو کلا ڈیر اسماعیل خان کے او پینزا ایم کے بیا دا صوبہ دا مشر سیکتر پہ حیثیت ماتا ذمہ داری اس پر لیش
صحیح پروفیسر صاحب هغه وخت کې د طالب علمي په وخت کې او تاسو هغه وختونه کتلی دي چې زمنګ او ریدونکو او به ځوان کول لپاره یو مثال هم دی هغه باره کې و هم را سره خبري شریکي کوي په دا یو پښتنه زده مشران حکومت چې په کتابونو کې کم کتاب ډیر زیات تاسو خوښ دي دا یو مشکل سوال دی خو کتابونه او بلدار چې تاسو خو د قانون زده کړم کړی دي صحافت هم سره پاتې شي او سیاست خو تاسو دی نو کم دسی یو کتاب دی چې تاسو نور ته وایسته چې را هغه پکار د چې هغه ټول هغه لپاره یو مهمه غده چې هغه ولولي
خو قران پاک چې مول کتاب او ال کتاب ورته ویل شوې ده قران مجید دی او دا قران مجید بیا ترجمه او تفسیر په مولانا مودودی رحمت الله علیه نور کتاب هم لستی دی او تفهیم القرآن آز ما مستقل او سم پا مطالعه کی او دیر واری میں لستی دی او بیا میں ملڑ کی گی روزانہ دا آغی مطالعه جاری ساتا ما او دا صحافت کی چه ما دا خلاق رستا نو زمانگا چیرمین او صحافت شوی دی آغا دا کاغان او دا هزاره سید شوکت علی سے سالور پینزه کسا نور ملگری هم و چاہے داخلے داخل اول منگے ٹول خپل دفتر تا وختو آہی منگ نیو تا پوسو کو لکا ساہو تا پوستے دا کیتا آہی منگ نیو تا پوسو کو چی ما تا دا پرفیکٹ جرنلیزم دا صاحب مکمل صحافت مثال را کئی نو منگا سوچ کو خو بہرحال منگ سارا جواب نو منگا ما تے اومن اللہ موی جی ترہ تا جواب خوایا آہی پا جواب کی دا چی قرآن مجید چی دے دا مکمل صحافت بہترین مثال دے پرفیکٹ جرنلزم دا پنے پا دے دا حد کے ریپورٹ چی تیاری گی نو پاہی کی پاہی کے 5W1H ہوئے ورطا اردو کے چھے کیا لکا وٹ مکمل رپورٹ تیاری ٹول سوال چی دی دادا انسان پہ بارہ کی دی آئے مانتا ہوئے چی دا قرآن چی دے دادا انسان نہ بحث کئی دا ہاگا وقت نہ چکلا دا انسان موجود نو سورت دہر نوشتما سی پارا کی سورت انسان ہم ورتوائی حتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا چا په انسان باندې د زمانه هغه وخت نه دی شوی چې دی هیڅ داسې شی نه چې د ذکر شوی وي. دا چې کله انسان موجود نو دا هغه وخت نه ذکر شروع شو او بیا انسان راغی آدم علیه السلام پیدا ازمکه ابرا او دا پس بیا د دنیا نه بلاړ شي او بخت او بیا آخرت ته دا د انسان سره مکمل بحث دی او د انسان په باره کې مکمل رپورټ چې دی هغه په قرآن مجید کې موجود دی. نو په دې لحاظ سره چیرمین صاحب سید شوکت علی صاحب رحم الله اللہ دے رحمت رحمتونو کی گٹ کی آمین دا ہوئے چی قرآن مجید چی دے دا مکمل صحافہ پرفیکٹ جرنلزم بہترین مثال دے او قرآن او بیا هغه کی په تفاسیرو کی تفهیم القرآن زما د ټولو نه زیات خوښ
دي. دا مشال رادیو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم صاحب ملمه دي. یو بل شند مالو او د دمی رستو به پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د دمیر وروستو د جماعت اسلامي صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. پروفیسر ابراهیم صاحب ک تاسو د خپل د ژوند سیاسي ژوند ته کومو ګورو تاسو ډیر زمانه وکتلی ډیر حکومتونه تاسو مخې ته راغلل څنګه ګوري تاسو هغه په خوانی سیاست او وسنی وخت کوم سیاست
ډیر زیات بدلون راغلی دی لکه چې په خپل بد پوه شو ما نو دا ایوب خان دور و دا ایوب خان دا دور هغه لګ لګ و دا ته یاد دي چې په نل سما اپن زو سم کې مارشل الله لګولې و زبر سلو کالو ما خو دا ته یاد چې وړو کې ما هو پکلي کې مې اورېدل چې فوج راغله دې او پر هغه باندې په دا د بنو خار دولس دروازه وای په دروازو باندې فوزیان ولاړ دي. نو دا هر وخت لکه زما دا پوه ژوند چې دی دا بل محاذ بالکل پیل دی او په دې کې دا ایوب خان هغه دور او بیا په سکول کې او پنځم جماعت کې ما چې د پاکستان او د هندوستان جنگ وشو او دا هینا پس په لسم جماعت کې په ومه او بیا کالج ته چې په فرست ایئر کې ومه او دا مشرقی پاکستان دا پاکستان نبیل شو خو هاگا خان دا دور سیاست و هاگا مشوران آورت آیاد دی او دا آخی نپس چه بیا یحیی خان که نستو او دا یحیی خان نپس بیا دا بوٹو سیب دور راه او بوٹو سیب دور پا اختتام بانده مرشالله دا ضیاءالحق مرشالله و یحیی کلا دا حکومت او بینی مختلف بدلونو ندی او بیا نواز شریف او د نواز شریف نه په وزیر صاحب او بنظیر او د نواز شریف اړون بدلون دوه درې ځله بدل را بدل شو او د پرویز مشرف دور د هر دور څه خصوصیات وي یعنی څه خصلت څه څه خو خلاص او څه داسې ځونه چې هغه داسې چې سړی نه غواړي چې په تیر شي خو بهرحال تیر شوي نو په دې ټولو ادوارو کې خدا هما او بد حالات هم تیر شوی دی خدا اوس کم سیاست چرا حقیقت د دې چې دته سړی ګوري نو تیر دور ډیر خخ کوي ورته یعنی دا وخت مخالفت به کېده خدایو بل سره غم او برداشت هم وو او له بل عزت او احترام هم وو آنند دور چې پمنګ باندې راغلی دی یو بل خلاف دا سه شبه استعمال دا سه ټکی دا سه الفاظ استعمال چې دا په هغه دور کې تیر ادوارو کې بهر حل منګ نه دی لیدلی الله نه سوال کو چې زمنګ د مشرانو ته سیاست ته جسو کرا دي چې هغه تا حوصله او برداشت هم الله ورکی او بیا دا شبه استعمال ټکی او دا لفظ استعمال هم په صحیح طریقه وکړي شي مخالفتو کې خو مخالفت کې کنزل او داسې بدره ده چې د اخلاقو نه پریوتې سړی ښکاري دا غینا ډډه وکړي شي دا به ډېره ښه.
پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو خپل هم سینیټر پاتې شوي نو په ایوان کې هم تاسو او په حکومت کې هم تاسو ګوند وو په تیر د تحریک انصاف هغه سره نو څنګه ګوري تاسو چې هغه پر څنګه تاسو دا خبره وکړه چې پارلماني روایت څنګه چې په خواو ستر مشرانو ډیر لوی لوی نمونه په سیاست کې نو هغه نمونه خوشتنه نه هغه شخصیات شته خو چې کوم وسنی کوم سیاستوالان دي نو هغه کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه ځکه تاسو پارلمان کې پاتې شې بي
او ځکه لکه دا 2003 نه تر 2012 پورې په سېنات کې پاتې شوې ما او په هغه سېنات کې هم اختلافات هم د پرویل مشرف سره موږ ډېر اختلاف کړی دي دا خلاف هم وهلي دي خو دا سره به مذاکرات هم شوې دي معاهده هم شوې دي او په هغه باندې نیو کې هم شوې دي او د پیپلز پارټي سره اختلاف او اتفاق شوې مسلم لیگ سره جمعیت عالم اسلام سره موږ په حکومت کې هم د متحده مجلس عمل په حکومت کې شریک پاتې شو اختلاف هم راغلی اتفاق هم پاتې شوې دي خو دا اختلاف او دا ځاني دا وخت چې د اختلاف کوم دا هم موږ وینو چې یو بل ته په سټیج باندې بربند کانسل یو بل ته وشي او په باندې هیڅ خیمانه ناراضي یعنی دا داسې زونه تر هغه وخت پورې دا نو زمنګ په هغه دغه کې نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله تعالی دا حالات بهتر حالت باندې بدل کړي او د خلکو ته الله تعالی توفیق ورکړي نصيحت قبول شي خو به هر حال حالات په مقابله کې چې موږ غاړي ته ګورو دي ته ګورو ډیر زیات بدلون ښکاری او بد بدلون دي
ډیر فرق ښکاری څنګه تاسو پروفیسر ابراهیم صاحب په دې خبرو کې اشاره وکړه چې د پرویز مشرف چې کله واکمنی و د فوجي امیر نو هغه وخت کې هم تاسو د ام ام اي د مذهبي ګوندونو اتحاد او ماتو سم بیا چې په خیبر پختونخوا کې تاسو حکومت هم وو څنګه تاسو هم ویل د جماعت اسلامي پر اړه مانی دا حقیقت چې دا همیشه د استابلیشمنت ته نږدې پاتې شوی دا د کی سمره حقیقت دی
ان پاکستان کې یو ګوند هم دا چې نشي ویل چې هغه د استابلیشمنت سره متعلق نه پاتې شوې زمنګا دا وخت روزه پورې ذوالفقار علي بوټو صرف د جمهوریت ټولو غټ چمپیون یادېږي میانواز شریف هم د جمهوریت ټولو غټ چمپیون یادېږي خو من تا ویل کېده چې تاسو د مارشل لا بی ټیم یې زمانه ما د نه انکار نه کوم خو که نو یو چې ذوالفقار صاحب مرحوم د مارشل لا ای ټیم وو د ایوب خان سره شامل وو میانواز شریف صاحب دادا مارشل لا اے ٹیم وو ضیاء الحق انتخاب ہوا والے پنجاب وزیر خزانہ بیا پنجاب وزیر اعظم او دا ہر صدا غی دا راغلی دی نو دا بند نشی کے دے چاہا دا ہوئی چیزا ما اسٹیبلشمنٹ سرا ہیس تعلق ندے پاتی شوئے نو زو ہما د خپل ځان دا صفائی نه کوم ما چې زموږ استابلیشمنت سره څه تعلق نه دی پاتې شوې خو دوم را ویلې شما چې زه د مارشل لا بی ټیم وم خو د مارشل لا ای ټیم ان چې دی هغه کده جمهوریت چمپیون جوړې دي شي نو ما باندې د مول رحمانو په اړه کې ودروي او الزامات ظاهر باندې کوي خدا ملک حالات
خو هغه ښکارا نه وای دا چې پروفیسور صاحب هغه به ښکارا نه وای چې موږ ای ټیم یو
اصل خبر هم دا ده یعنی بخکره که نوی حالات خو بالکل واضح دی دا مسلم لیگ پاکستان جوړ کرده هم دی او که زمان چه مسلم لیگ پاکستان جوړ کرده هم دی نو دا با غلطه نی او مسلم لیگ فوج تا دا لر خود دل دا چه آقی پا اقتدار کی که نی مسلم لیگ واکمن گوند و پا پاکستان که او جنرل محمد ایوب خان کماندر ان چیف هم و اغه وزیر دفاع هم جوړ کو او په کابینه کې کېناو د دې ځای ناصل کې د فوج په اقتدار کې د شوې دي او بیر نه پاس د هر چا سره تعلق ور سره پاتې شوې دي یعنی زه دومره ویلې شم چې چې کمنګ په یو بل باندې د تور لګولو دا دیتا دوام ورکو نو مسله نه حل کیږي. که دا ووایو چې په مالی کې هر څه شوي دي خو راغی په مستقبل کې په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې سیاستدانان سیاسي ګوندونه د یو بل سره څومره اختلاف وي خو جرنیل ته داسې تالی ما جرنیل ته به دا بلاس نه ورکوو چاغارا لوکوم واک اختیار په خپل لاس کې واخلي خپل اختلافات به په خپل ځای ساتو خو د هغې سره سره آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه جمهوري نظام به جاري ساتو.
د مشال اډیو اوریدونکو پروفیسر ابراهیم صاحب چې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا صوبایي امیر دی هغه سره ملمه دی خبرو ته به ادامه ورکو خو اوس وخت شوی دی د یو وړوکي شاندمي او د دمی رستو بیا حاضرې کو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د دمیرستو پروفیسر ابراهيم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. پروفیسر صاحب دک کلکشنی دغه تراشو قبایلی ضلع تراشو او په قبایلی ضلع کې چک څنګه په 2013 کال کې چکم دی زم شوي دی ته تاسو څنګه ګوري او تاسو ګون برګون هم یو ډیر سرګندو
زمنګ دا قبایلی سیمه د جماعت اسلامي کوم څنګه چوا منګا بهلو په هر صداغي په مشوره کړی دي او بیا ما قد جماعت اسلامي نه د ټولو ګوندونو شریک دغه کوشش مو کړی چې په شریک یو دا هوکو او په زمان په صبح کې پښتونخوا کې د قبایلی ازلاو د شمولیت دا کار د دې ټولو ګوندونو حمایت کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزائی صاحب دوی مخالفت کړی دی د دې سره خبرې زمنګ شوې دي خو به هر حال دې سره اتفاق نه دی پیدا شوی او اکثریت په سیمنګ تللی وو او دا کومه مو چې د ملک څنګه حالات قبایلو کې ما هغه مشکلات وی خو قبایلو کې هغه مشکلات چې د دینه مخ کې هغه ډیر زیات وو د ایف سی آر هغه چې پولیټیکل ایجنټ تا مکمل کې اختیار حاصل سره به جیل تا ور وو ور وو هغه په جیل کې پروت وو هیڅ نه پوسې نه کېده او عدالت نو او قانون نو او اوس د روسانه چې د ملک نور مشکل نور ملک کوم مشکلات او کیدې هغه مشکلات په کابلو کې هم شته خو هغه د پولیټیکل ایجنټ هغه استبدادي د جبر هغه دور هغه به هر حال ختم شوی دی او ټول ملک د اصلاح لپاره لګیا او په کابلو کې هم اصلاح کو نو دا زوایما چې کابلو کې دروسته چې زمنګ سوغړو مثالی نه راغونه راغله خو د مخکې نه حالات بدل شوی
سلور کاله. بالکل پروفیسور ابراهیم صاحب څنګه تاسو ویلي چې کوم مخه معنی یا په کوم مقصد معنی دا په قبایلی ضلع په قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړې شوی سلور کاله پوره شول خو هغه من ګورو چې د دې کې په کوم ځای کې تاسو ګورئ چې هغه نیمګړتیا به دي چې هغه مسلې سید دا خو لسکرن پلان دی چې قامي دایره کې راوستلو لپاره خو سلور کال موده هم ډیره موده ده چې په دې کې اوسم قبایلی ضلع چې کوم دی هغه اوسم هغه سہولتونو نه به برخې دي چې څنګه نور د خیبر پختونخوا ضلع دي
دا درسته ده چې دا چې کارونه کې دي شي اوس هم چاغه نه دي شوي مثلا په ان اف سی کې صبح فرهاد دا خبر پښتون خاطي مخ کې کومه حساب اوس هم حساب ده او قبایلی سیمه چې راغله د دینه مخ کې د وفاقي حکومت مسلم لیگ حکومت هغه دا مطالبه چې دا فیڈیبل پول درے فیصد قبیلو تا مختص شی نو اوس دا مطالبه من کړی دا چې دا درے فیصد اوس په کار ده چې پښتونخوا ته ورکړی شي او دا درے فیصد فیڈرل ډیویزیبل پول دا په قبیلو کې ولګي دا نه دی شوی او دا هغه په وجه په قبیلو کې چې کم پرمختګ کېدی شي ترقی کېدی شي دا هغه په لاره کې خنډونه دي او دا شان پرویز مشرف چې فوج قبایلو ته ننوستې وو او کومه پالیسي جوړه کړې وه هغه پالیسي نن هم ده. قبایلی سیمه کې یو نظام وو د قبایلي مشرانو اثر او رسوخ او قبیلی جرگا باندې ډېرې مسالې حل کېدې. فوج چراغه هغه قبیلی نظام دړې وړې شو او دا پاکستان فوج په هغه قبیلی روایاتو باندې نه پوهېږي. د پارلمان شرف هغه پالیسی جاری ساتلې شوې ده او د دې په وجه د فوج په وجه د وزیرستان کې په مخه ټارګټ کیلینګ روان دی او په فوج باندې هم حمله کیږي. دا کار کا چرته قبیلی مشرانو ته وسپارل شو او فوج لا غفته زما یقین دی چې ان شاء الله لذي د ټارګټ کیلینګ د لارې هم باندې دی شي او چې دا کم نظام جوړ شوی دی پولیس او عدالت دی پولیس او عدالت ته اختیارات ورکړی شي. فوج خپل لا اختیاراتو نه واخلي لاس بسر شي نو دا 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 قبیلی سیمه دا حالات دم نامند صورت حال دا هم ټکی دي.
خو دی کې پروفیسر صاحب یو بل پښتنه دا هم راپورته کیږي چې په سیاسي ګوندونو کم کردار دی، په دې کې هغه ډیر مهم دی، نو چې په ادارو باندې یا زور را وصل پیغام باندې خبره منل، نو ولی بیا په سیاسي ګوندونو کې داسې یو والی په نظر نه راځي چې څنګه تاسو دا خبره وکړه چې دا هغه سیمه د امنیت یا د داسې قسمه د بریدونو مخنیوي لپاره چې داسې ټول سره راغون شي؟
درست ده، د دینه مخکې هم دا فیصله چې لاندې شو د 2013 کې دا غینه مخکې هم د قبایلی په دغه د سیاسي ګوندونو بل خصوص زمنګ د صوبې د ګوندونو ان ډی آی نېشنل ډیموکراټک انسټیټیوټ هغه راغون کړو مونږه او یو کمیټې جوړ کړو. دا شانکار کې دې شي د توجه نه ده شوې چې د قبایل شیخ جمعتونه سیاسي ګوندونه دای په ځای کې ني او دا چې یو فیصله شي پریکړو شي چې په هغه باندې د حالت برابر شي او برابرې دي شي او دا توجه ډیره قابل قدر ده او موږ به ان شاء الله نو دیس په دې باندې غور کوو.
د سیاسي مشرانو سره تاسو سب داسې پلان لري تاسو ګوند چې د په دې موضوع باندې موږ ګورو د قام پرس ګوندونو یو کوشش یو هڅه کړې و، جرګې هم کړې و، بنو کې هم جرګه کړې و، د دین مخ کې هم جرګې کړې و، نو څنګه ګوري تاسو هغه حل زلو ته هم
ډېرې خېلې موږ په خفته راغلو ته ګورو او موږ به هم په دې باندې سوچ کوو ان شاء الله العزیز او نور سیاسي ګوندونو سره به هم راځي کوو. تر اوسه پورې موږ سر ډېر رول مونږ دی لوبولې خو ان شاء الله العزیز ته به توجه کوو چې د قبایلي سیمو د حالات کوو.
پروفیسر ابراهیم صاحب د پروګرام د پایشي بي هم دي ځوانان ستاسو د غوري ټول په قبایلی ضلع کې ستاسو د غ ځوانان موري نور موري اغه لپاره ستاسو سره پیغام بيجي
اما پیغام دا چې قبایلی روایت باندې او ځړ قبایلی روایت پاخه باندې مخکې لاړ شي او په ملک کې څه حالات هغه نه اثر و نه خلې بلکې بردا هم او د یو بل لپاره عزت او احترام او په دې طریقه موږ خپل علاقو ته خپل سی متوازه ورکول شو او دا موږ ترکه او د پرمختګ لار.
پروفیسور ابراهیم صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه
د مشال رادیو درنو اوریدونکو هم د سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو. څنګه تاسو نن په نننی پروګرام کې د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا امیر پروفیسور ابراهیم صاحب خبرې واوریدي، هم د سره خپل کوربه ګل یاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم
د هندستان د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس